سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته $11 میلیون ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوې برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت اړتیا لري. د همداراز وویل نیوزیلینډ له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي. د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځید. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو، په ندرش کانتینرو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مهال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ. یو افغان تبه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډی سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساه ورکړي. د واشنگتن ډی سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $15,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې $16,000 پکې ټول شوي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ایجنسی تیری کړی دی. دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه، خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 9مه رسمن تورن شو. د فرانسې د خبري رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو. هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته همالته پریخیده. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرام کوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه، یو کس موندلې او په دوم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 1000 کلونو پخوانۍ ده. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. د بریتانیا د میل آنلاین د راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرونه ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه وه او له دې شیبې نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي. او د دې اونۍ د دوشنبه ورځ چې د جولای 3مه وه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې. د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 12 واوښته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2014 کال په اګست کې څه کم 12 درجې ثبت شوې وه لوړه ده. په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه. په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې. تېره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه. په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونو کې بستر شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب درته خبرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړی دی.
خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړی، غلا مو پکې نه ده کړی، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله بد مرغل 1,150 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,102 شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د تودې هوا په اړه له یو متخصص سره مغږېدلی یو.
مکه د تودوخه په لوریدو کې د انسانانو بیلابل فعالیتونه د پام وړ اغیز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شوې ترانسپورټیشن د صنعت د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابل
باندې. کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
زه سره زم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د خزو د سنگار زایونو د بندیدو په اعتراض کې د خزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سنگارګرو خزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړ. د طالبانو د پریکړې پر اساس کابو یوه میاشت وروسته د خزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی دې پریکړې د سنگار زایونو خاوندانې په تیره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي اندېښمنې کړي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
شزو انقلاب پنوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سنگارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یو ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزي په یو سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یو معترضه وایي
طالبان محدودیت جدید که بسته کردن
طالبانو د سنگارځایونو د بندولو نوې بندیز لګولای چې له کابل یې ډېری خزي چې خپل کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بیوزلی نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته،
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سنگار سالونونه باید د ساتر درې می پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سنگار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې د وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې الت ډیر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې الته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وختان د زینت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سنگارتونونو د بندیدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات خبرګونونه پاره ولیدي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې ډېر منځوي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سنگارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سنگارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابر وي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیا چې مایوسه شوم چې څه وکړو. دلته مې $1,000 لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم شزي له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
له یوې سینګارګرې یا رایشګرې سره زموږ همکاره فریده سیال غږېدلې او لومړی د هغو دلایلو په اړه ترې پوښتنه کړې چې طالبانو راولي، لکه د سینګار لوړ لګښت چې وایي یو لامل همده و چې دوی دا کاروبارونه بندوي، او نورې پوښتنې چې څومره به ښځې له ستونزو سره مخې وي، په تېر هغه چې آرایشګاوې لري او له همدې لارې ډوډۍ وړي کورنیو ته.
راځو د طالبانو دې خبرې ته، دا یعنی یو هغه پرېکړه ده، یعنی نه دي شوي داسې موږ نه دي کتلي. مثلا چې دوی وایي مثلا ډېر مصرف راتلو، نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې موږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هېڅ چا سره پیسه نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي. نو هر څوک موږ به یې خپله ووایو، خپل هماغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو. بیا کورنۍ له موږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا موږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله موږ د هماغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو. څومره چې هغوی موږ ته ووایي موږ یې ورسره منو، یعنی موږ پرې زیاتې نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو موږ ته چې هر څوک راغلی دی خپله مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاولو کورنۍ څخه اوسي، نو موږ ورسره دا مغوی په خبره باندې موږ ورسره هم خبره چې ده یو کړې ده، یعنی منلې مو ده. څومره پیسې چې هغوی ویلي دي موږ ورسره منلې دي.
پروانه جانې، دا مرته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره و، تاسې ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسېدله؟
صفه خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډېر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پرې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي. همدغه یوازینی لامل و چې زمونږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګه او دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسه تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لاره وه چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو.
ننګرهار کې استې ساسې په شمول باندې تاسې خپل څومره کسان پیژنې چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوي او د دغه لارې پیسې ګټلې اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم، او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول، هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نول او څوک د کور سرپرستان ول. نو هغه ما سره دلته خپل ما ورسره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړي دي زما خواو شا تر څنګ زما دا رشګه هغوی ځان ته رشګه وي جوړ کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم، او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپله خو ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال پیژندنې متخصصان وایي افغانستان د هغو تاوانونو بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخه د روان کال د وری میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله له بده مرغه 1,015 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,102 شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراز د نورو مالی زیانونو د یادونې په ترڅ کې د 3,200 څارویو د مړینې او څه باندې 15,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډیره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې باران کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو د اټکل په باب معلومات واوریدل. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. د چاپریال ساتنې متخصصان د هوا تودیدا له هغو عواملو سره تړلی بولی چې انسانان پکې رول لري. اسمت ساروان د چاپریال ساتنې له متخصص او د کابل پانتون د چاپریال ساتنې پوهنځي له استاد مجیب الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو رول څومره او څه دی.
ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بیلابیل فعالیتونه او کړنې د پام وړ اغېز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شو ترانسپورټیشن د صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي، او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې د فوسیلي انرژۍ بې دریغه کارونه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د فوسیلي انرژۍ نه په ډیره زیاته پیمانه دلته استفاده کیږي او د ځمکې په تودوخه کې ده هم رول لوبولی شي.
د هوا تودیده پر انسانانو څه اغېز لري؟
هوا د تودیدو په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان باندې اغیزه خندي. هغه داسې چې انسانان د ځمکې یو تر ټولو لویه کتله د اکوسیستمونه تشکیلوي چې د ځمکې د تودوخې له امله ډیر زیات متضرر کیږي او د دوی په غذایي رژیم کې او په نور رژیمونو کې ډیر زیات تغیرات رامنځته کیږي. نه یوازې دا چې په انسانانو باندې اغیز لري د ځمکې د تودوخې د تودیدا عوامل، بلکې په طبیعي یخچالونو باندې هم خپل تاثیرات اچي چې طبیعي یخچالونه ویلې کړي دي او اوس لا هم ویلې کیږي. ایکوسیستمونو ته هم بدلون ورکوي. همدارنګه دغه بدلون د ټول نړۍ په کچه د انسانانو لپاره د خوراکي توکو چمتو کول سخته کوي.
د اقلیمي تغیراتو اغیز بیا څه دی؟
زمي بند بدلونو اغیز مختلف دي. د بیلګې په ډول د ځمکې د تودوخې درجه لوړیدل، د یخچالونو ویلې کېدل، د سمندرونو د سطح لوړیدل، د وچکالۍ پیښېدل، د صحرا پراخېدل، د ژوند د بڼو له منځه تلل یا د بایوډایورسټي له منځه تلل، د بارانو د میکانیزم اختلال لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې په دې څو وروستیو کلونو کې ولیدل. هغه وخت چې باید بارانو نشي، د باران موسم نه وي بلکې بارانو کېږي، دا موسم په ټول نړۍ کې دا استغیر کړی دی. ولې په افغانستان باندې تاثیرات نظر نور نړۍ ته زیات دي؟ چون دلته شین نباتي پوښښ مخ په کمیدا ده.
آیا د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي بدلون سره تړاو لري؟
د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي تغیراتو سره تړاو نه لري، بلکې دا یو نورمال پروسه ده چې رامنځته کیږي، بلکې په نننۍ زمانه کې انساني فعالیتونه د دې لامل شوي چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ لاړه شي. او د انساني فعالیتونو تړاو موږ ویلی شو چې دا یو مستقیمه پروسه ده چې د هوا د تودوخې له څپو سره مستقیم تړاو لري. افغانستان په دې برخه کې بیا زیات د حالت نه لري،
ځکه دلته صنعتي فعالیتونه ډیر کم دي بلکې په نشت حساب دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د کابل پانتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زای و چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو او په کې د انسانانو د رول په باب معلومات ورکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. فارن پالیسی لیکلی طالبان اوس د وسلو کاروبار ته مخه کړې ده. خبرونه په یو مقاله کې په دې اړه لیکلي ترهګر د امریکایانو هغه وسلې پیری او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا په ملګرو کاروي چې امریکایانو په افغانستان کې شاته پرېښي دي. امریکا د 2023 کال په اگست کې له افغانستان ووته. د راپورونو په اساس امریکایي ځواکونو د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې چې په کې بیلابیل ډول وسلې، مخابراتي وسایل او حتی زغروال ګاډي هم شامل دي افغانستان کې پریښودل. ګڼ دا وسایل د طالبانو د جنګیالیو لاسته ولوېدل. فارن پالیسی بیا په خپله مقاله کې راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې چې یو وخت پکې سخت جګړې روانې وي اوس د وسلو تود کاروبار روان دی. د مقالې په اساس په دې سیمو کې د وسلو کاروباریان د طالبانو په اجازه د امریکا سخت اتومات ماشینګنې، لاسي وسلې، راکټ لانچرې، شپنی پوځي تجهیزات او نورې پرمختللي وسلې پلوري. په مقاله کې راغلي چې یو خیم فور امریکایي ټوپک د وسلو په دغو بازارونو کې تر 2400 ډالرو خرڅیږي. حال دا چې د مقالې په لیکنه مشهور کلاشینکوف بیا په 130 ډالرو هم پیدا کیږي. فارن پالیسی د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالیو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې د امریکا سخت وسلې په پاکستانی پوځانو کارولې. دا هغه وسلې وي چې یو وخت به افغان ځانګړو ځواکونو کارولې. فارن پالیسی همدارنګ د راپورونو په اساس لیکلي چې د امریکا سخت وسلې د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر روان په غزې ترنګ کې هم لیدل شوې دي. طالبانو تازه کسان په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د وسلو د خرڅلاو رپورټونه رد کړي وو او ټینګار یې و چې د افغانستان په خاوره کې به د نورو هیوادونو پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړي. میل آنلاین بیا د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د سیریز په لړ کې د بنگلادش د کرکټ د ملي ټیم د کپتان تمیم اقبال پر استعفا یو مطلب خپور کړی دی. تمیم اقبال د پنځمې پرز په ژړغوني غږ له نړیوال کرکټه خپل استعفا اعلان کړه. وی ویل د افغانستان په وړاندې د بنگلادش د دغه سیریز لومړی لوبه چې د چهارشمې پرز وشوه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده، د وروستۍ نړیواله لوبه وه. د میل آنلاین په لیکنه تمیم اقبال ویلی له پخوای په دې اړه فکر درلود او غواړي له خپلې کورنۍ او بچیانو سره لږ ډیر وخت تیر کړي. خو د مقالې له مخې پر تمیم اقبال په دې خاطر سخت نیوکې روانې دي چې د افغانستان په وړاندې لوبه ته سل په سلو کې چمتو نه و، خو بیا هم ولوبید. تمیم اقبال د بنگلادش یو مخکښ توپوهونکی دی چې په 231 نړیوالو ورځنیو لوبو کې 8,318 منډې کړي چې پکې 14 سلیزې هم شاملې دي. وربشو کندهار ته. په کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، د موټرو په پریمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیات یې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وو په ټول هېواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل زموږ د همکار په ریپورټ کې.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وورونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار راځم بیده ټولو غرمه زه بیا واپشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کور ته. زه ته به مدرسه مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. یوه د مکتبه عمره د سوایم چې راځم یو شعر از جوړ.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دغه بس دا زمن مرا سرخته دی. سر اووز مخانزو پی 300 افغانی باندی 1000 دی خشتو. نو دا کار کوال تا پی یو باغ که پراتوی کندواله باغ ده. اغم کرای را چغوالی زمان می مکتب مدرسه نسی ویلای نه مجبوری ده وسی انا لرو سی روای استو داسی مجبور یو شای لرو نه وس می دا زمان را سرخت کلی دی اغه ورته گور دی دغه سر ده داسی دا ولا کی دی پیسې لرم دغه مومن بیا بغو کوند ولا کی پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله پلوګي کله پتندې بس داسې کار ده
داد خان وایي لکلون رئیس پوروړې دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی
پوروړې تقریبا و یو ډیر سلوي زر افغاني را باندې دی هغه ولا تل په دروازه کې راته ولاړي وسیته دلته تخته بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی له ګرمې مریضان دي څنګه دې داسې مجبورې ورور شي نه لرو ولا کله چا کومک را سر کړی لا شي لا څوک راغلی
دا په داس حال کې د چې څوک رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي تېره اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی و
تاسی اوریدونکو کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي زموږ د دري برخه د واتس اپ شميره ده 00422111 شميره بیا تکراروم 00422111
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترمو کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات زه یو متقاعد استاد یم د پانتون نو عرض مې ده چې کله دې متقاعدینو حق ورڅد کوي دا به تاسو ډیر مهرباني الله مو ته په مخ وچلی السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدم سلام منو زما په خاص روزګاونو سواری څخه دا پیغام پیردم مرده ولادت ورولی سبندې د ژخ کوج د خپل سوالی کې کومندان ولسوا دا د دې دندې ورتیا نه درځه پر ګمارل سوي دي دغه د نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناکول سوي د خپل پاسه هیڅ مجزه مې نه دره وسلینه دلنه نیولې دي نه راوستلې نه سزا ورکړې ده نه چاته وي چې موټر کور مخ ته ولاړ هغه ماشوم وسوز سره پښتنه نه مر پرول ونه چارواکو د ژغ دې د خلک گیست کې دي دغه سم نور خلک سوال کومندان دې د وګماري هغه څوک دې دې د ورتیا لري توان وسنه لري نه په چا پښتنه کې نه مجرم به سي دوه درې غیر ناقص بنا باندې د شپږ خلک د خواوېل سپشتن لاندې کې لا شاو او جل څنګه او جل په مخاوله څنګه ولر نو خلک ستوانو نو مشکلات پیښ سوي دي بس دې سناست ولا خپل تنخوا خنور دخل پک ساکن دي نه باید دا بدل شي څه څه سم دې خلک راولې جل سي دي خپل دې ورتیا لري چاته په مجرم ویل سي چاته ملامت ویل سي ما دا پیغام او ازادي رادیو ستیر مننه السلام علیکم
السلام علیکم ویڈیو زدان پاکستان تک کمار وقت خراب نتاثر پاڑی کا قیم تلتا مگلی بسند سا مقام اقیل لازمی زیادہ دا ہو بل وسائل نلاو موقع اسی سولر سسٹم نلاو اوبا نلارو جبنے بل خندقا مغدی نسیاب سا وقتنا نکی مختا اوبا برابر کی دفتا سولر سسٹم برابر کی موقع گرمی دیو سخت دا تلتا توفانو نا دی موقع توانو نا وسو دیو توفانو اقلا وفارون بیا اوبانو کی
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 42 21 24 201
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو.com کې هم
واوره د سهار شپږ نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد ملګرو ملتو ته 11 میلیون ډالر ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوی برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژوز څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځید. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو په ندرش کانتینرو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. یو افغان تبه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډی سی پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شمې پورز د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي. د واشنگتن ډی سی پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې 25,000 ډالر انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یوه ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
اساسي او بشري حقوق
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په امدیا کې خبرې کوو موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زموږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه اوستواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاس او عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوای ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوی. په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې، نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تاسو توجه نشی دا علتونه له منځه لاړ نشي لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغه کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهم اړخونه ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې پلومړی ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره، ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیه ته، ذهني تربیه ته، فزیکي تربیه ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډیره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله راته وایي بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفی تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی، که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمنې سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینې مساعد کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته عقدمندانه برخوردونه په ګوته کېږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کوي، په کورنۍ کې کار او دنده هم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړل دي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته ده، زمونږ په افغاني محیط کې شته ده. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایلې لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایلې لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، خو هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاس نیوای په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی د نه خوښیږي، هغه سره سم چلندونه کې دا څومره د عقدو لامل کېږي، او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نورم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی. نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري دا په ځای دی چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوي شي، برعکس هغه سره اوقتماندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد، تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوي ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم، یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدماندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی، او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده، او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو ترسره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي، د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنې ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستې دي، په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي، یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومني د هغوی حقوق ادا کړي د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی او فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سی او فضا د رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعاً چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدرمنو دوستانو، دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي. خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پکله وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه فرض کې چې یاستې الله مال او ملګری.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
سرمینلرم تا سرمینلرم قدم خاورو خپلولو ته د پین خود.